چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې.
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلیو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنه کې سری نور هم زیات شي دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه عذاب دی واخل کلک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي د پښتو څانګي وګمه مجله ل څلويخت کلن زند روستا یو زلبیا پیل شو. دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشو مکلونو کې پیل شوې و چې لومړنی مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یا د مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو په هنزي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنه کولی. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخي نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمید الله فاروقي وایي چې یاده مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دی زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خبرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهاند محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرحه کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغوني آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهاند باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باوري زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبرېدونکې 15 ورځې جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوی و او په فارسی ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزي په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 16 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وای.
اړتیا له دیو چې لیوی خوانه اصلي دری غنی ټوله یو ځای آسان نه مندل کیږي، پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشتا او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپانه هم بلل کیږي، باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره داده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځانو پوهوي یا پکې پلټنه وکړي، د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کارکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت دا د ټولو مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځ سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د دې ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي،
دغه لوی هڅه بیلابیل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږ دغه زمان د مترقي افکار نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولېز ژوند لاره او وسنګ کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې د مې څومره غني پلورلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زړه ټوکا ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګل دي. تر دې د مو پوری سلور سوټو کا پلور شوی دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلی غره کابل نه راغلی دي.
خاغلی جنبش وای د وګدو کلونو پترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلی او په نګدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کې لیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو به د دې مخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې پاتې په دمو کرا کړ چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنه کې سری نور هم زیات شي. دې پاره موږ ته تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مینس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په دورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول، ټیکنیک ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې کسړی مخامخ نه هم ناست وي سره، هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي، هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګه کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي، د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو وشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تمن خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای، زه پاک نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دواړو کمثال مونږ وګورو، په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې، چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې مونږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک کمنګ کې ساینسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته د پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي. چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي، او که انفرادي په سطح وي، او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپلو پوهنتونونو کې، خپلو ښوونځیو کې، خپلو پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره دا چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نه کړو، او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د تپهین کې سبق وایي، لا په بل ځای کې چې کمې پیسې اخلي له بل ملکوال نه، هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره، هغه نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که موږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه، آفیسونه کمپیوټر اولی
چې دغه ځای ځوانان
هلته سبق وایي دلته سبق وایي دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي هغه محصل چې کوم دی هغه کا د ادب وال دی کا هغه د بل شي وال دی کا د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي تیسره چې کوم دی کنه دسرا شیونه په مخ سي ډیر شیونه تاسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه ما خلک کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی کنه هغه ځمکه سره تړلی ځمکه سره تړلې تجربه چې هغه یو بل سره شریک شي لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان ته تجربه وي سمې سړی بل شان ته تجربه وي زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو شلکوالي
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخترازي یو نوی هنر نوی فن مخترازي
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دی والی د فکری مکتب دی والی خبر وکړه څنګه کولای شو چې مونږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور په سروان شي اخو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډیر اسانه لارې شته اسانه لارې هغه دي چې ول حکومت ویل چې زمونږ ملي اتلان دي اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا دی وینې رشته ده وینې رشته هم تنشي پاتولې اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د کتا غتار ولګوي که هغه ته تکر خنوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوي هغه ته بابې دوستی نوم ورکې زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما تا ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي مونږ به خپل دوستی مشترکاتو کې لټو مونږ به په خپل دوستی خپل فکری تړون پاغو کې نه لټو چې کوم کې سړی دشمنی پیدا کیږي
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او کمزوري شوي دي
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا هغه نوي یا شعوري نوي هغه سهالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه به لاره بند شي کله په څه بندیز ولګیږي چې که مونږ ادب ته وګورو ډیر نقصانونه شوي دي ډیر نقصانونه رسیدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې مونږ ته نقصان رسیدلی دی د افغان کام په حساب سره مونږ ته نقصان رسیدلی دی خو مونږ ته ډیرې ګټې هم رسیدلی دي ګټې دا دي چې ډیر نوي فکرونه منځته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري یغه کې هغه نوی شیونه منستراله ژبه منستراله چې لکه کومې ژبه مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکت نه لاره لکه انګلیسي لا اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعری ته ورسېدله پښتو نوې شاعری پښتو نوې ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه دی اردو ادب سره نږدې والے، انګریزی ادب سره نږدې والے، فرانسوی ادب سره نږدې والے.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعری کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره غیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره ده، د باړې باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شوی و هغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوا، هغه نه پس رښتیا ده د چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک ته یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، به بن مونږه نور هم کوشش کوو او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دي چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلا شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناسې، زه دلته ناسې، ته کابل کې ناسې، زه پېښور کې ناسته، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودر ولارې ترته خودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بس به یو ټکی بل ورته استعمال کوم دغه نه پرته منګه یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، منګه یو ملي ګټه په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسم الله خپل 15 شپږ ځای مینو خو مکتی ویل چې عاشق د خدای عذاب دی. مولانا بسم الله د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او لټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسم الله صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یې څه ده؟
ولنه نو زه خود سه وایم چې کدی سه شاعری مې د پخوا په نسبت ډیر څه وی، خو هغه شعر نه پېږم چا ویلای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخري او بس د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ پرولای، او بل زه خپل په دې اند يم کنه سه خ شاعران زخت ډیر دي، زه چې خشیر ولیکم بیا هم نخ پرولم، زه ډیر خشیر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا نو استاد سه خشیر وای. نو کچېر زه د سه شعر نو وایم سه د هڅ چا خوخ نه، او کچېر د سه شعر د ما په واسه کې نه یوسه مثلا هغه کدونو کدونو پاتې سي، نو بیا زه په دې شعرونو باندې به وخت نه خرابوم سه هغه څوک دې کدې سي. بس دا مې ځان سره اوله ورځ نه سکر د شاعري میدان ته راغلم، او سره د دې مثلا زه په وخانه کې زګدل په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محتمم ما، او د چا خبره چې لې مې لګو دي سفیان سره په مخته پرځو ما شوخي کوم، نو زه به د سې شعر مو وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي سه سره د سې ځای کې د بده شعر نو وای، نو بیا یې وو سم شعر وای کنه بیا دې بخې نه وای.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر ده یا ډیر ښه شعر ده یا ښه شعر نه ده؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه، لکه څنګه سه مطلق شاعری فطری ده، ښه شاعری ما ته همداسې ښکاریږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند، نو څوک سه په دې باندې ځان پوهوي سه مثلا د په دې باندې پوسی سه د ښه شعر ده او د خراب شعر، نو بیا همداسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالی مقدمه شعر و شاعری ده. همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پهلوان شریک هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼو ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالی وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقان آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بېدل څه کړی ده، که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري، که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم، که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې توخه ده دی با. دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. زما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده، که نه دا شعر نه ده. نو زما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه، که نه یوه اوریدون کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مې اوس ما طرف زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغه باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم وي او واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمعې سره جنګ کاوه، مړ شو، سهار یې نوم پرې کېښود پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده، که نه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن دې عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسمل صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه، چې دې د خبرو دپاره قاعدې نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړو کو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وو کنه په دې موضوع کښې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پېغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په اند تړلی ښکاري کنه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي. مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږی کې. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملان په کې شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم پهی مخی خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپاڼه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالي و. په دالان کې هندارې ته ودرید، کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنګ ښکاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد، ور یې ټیله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید، د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سر له ننه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخئ، دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منستر غره چې لوی خوا د هند مغول ستر واکمنی خپ په قوت کې وا او لبل خوا د سیاسي واکدارانو له خوا د سبزی او خټکو ترمن زړه دښمنی د اقتدار لپاره هلی زلی د مغولي حاکمانو د سیسی او چالونه د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نه ختی ترونو او تربورانو پر لپسې جګړې او لانجې روانې وي. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل رور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بنده وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلي دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږت یا کالو په عمرې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کو کېږو.
سره غرپاده سرمخکی سیوری تزغلی دو شاهینه دغرزال تستانشول خل کربوڑه پر دبر چک چک کیگی پا هوا که تو دوینو وگم خبورده لا پا دخت که شنگا دی تو رو خیره گرن سرتیری دی پارتیانو ملتا پیانده اردوان لا دی زرین پلتونده نقاپوخ سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاپوخ سپور خخمیگی خپل شاهی پیل را تاو کر پر ناچا پا پیل درانه پخرا کزا پر سپین آس کرا آس پملا ماد شو سپور تیرا گزار شو نقاپوخ جنگیالای بلوید بخاو پلویدو که یه دمخ نقاب شده
ول ول جوبه لخود تور زلف یو نا چاپ دی زرین مخ کار شو لکه کلی دی سین بطا تک سپینه بیرت چست راولا شو زرین اردوان لحیران تیا گوتا پر غاخ هغا چوکی چه گختب اسمانو خدای ورکڑه و پرزمکر اپریوته ملکی دی تور لاس تا لاس کتین کر یو پارتی سپور آس دی خواد را آئے کر ملکی پا یو گزار نا اثر پریوست اردوان پا مکرجن خندا مسک شو شاهی پیل یو رو رو ران دی را رهی کر اگزریات لچو پارتیان سرخ کیل یو ناچا پا ی زرین دا ورپان شو پا جگڑا جگڑا ی زان ور تا نگدی کر یو بلا ڈالا راغ لد پارتیان تیش خوریو دا سردار گرد را تاو شوی اگزریات سی بیا پا جنگ باندی اختا کر شاهی پیل را نگدی کی گی ملکی تا دی زرین سا کی وینا پا غرزن دا ما سا گی تا سکنور بتای میریس دا ملکه پا ویر هیچ نده خبر مخامخ ده اردوان پیل تولا پدیر خخم اشکانی پاچا تجوری پیل نگرد چا پیر تورزن بیده پارتیانو نیزوالو کڑی کڑی خپل پاچا ده ده ساکانو لطورزنو نیساتی اگزریاز ده لخکر منز کلا جنگید یو ناچا پا کڑی ما تشوال شانه چو سپار پارتیان را پری وطل پر زمکا دی پیل شاعت پر سمن کک را خکارا شو سور پا وینو للوی گرس سر را حسک شو اردوان لا پا مکار خنده مسک ده مخامخ پر زرین سترگ خخی پیل روان ده دی پاچا پا لاس که توره دی زرین لاس که هم توره زلیگی یو ناچا پا کک ناریکده هی یا هو گرز پا یو گزار دی پیل پا خکڑا ماتا پیل رانگوخی دی پا چادو لی کگشوا بل گزار دی پیل پر بلا پا خراغه دی زنگون دی ماتی دلوی خرپاش پیل دی غرپ چیر را ونری پرزمکا دی پا چا ساتون کی لرشوال پزغاست اردوان خکت پرزمکا را نسکوش سمن وششنی پر وپخو را حسک شو ککی گرس سر ترمیم اسمان الول کر لان دراغ ملکی سر آرام شو کک لآس لگو پوک شو خپل جانان تا یو ناچا پای نرین لان لاس تاو کر زرینه چست پور تک لسمن تا ملکی تر خپل جانان لاس چاپی کر سمن بیا حسک شو پر دو خوبان لمایدانا ده وطل غار بود ور بیرغ ده اشکان اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان ده سالار سترگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغ ده تیش خلو سردار ودارید پاچا تا چی جونده راستلل غاروان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریات سی سرسری با مت تپی کر دی تیش خلو سردار تور پر را تاو کر دی لخ کر ترپخو نان دی سر ورغخت حیاهو لبری من لخ کر وود دی ساکان دی رخ پرت شد ری را اشکانیان و کلی گزار توری پر زمکا جگلا ودری دا سر تیری پا غوغاش ول دی ساکی سو بخوخی دا پا حال